رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي. وخت په واشنگتن کې د شپې 8:30 او په کابل کې د سهار 6 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوه. نن شنبه ده، د 1399 هجری لمریز کال د لندۍ لسمه ده چې د 2018 کال د ډسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د قندز په ښار کې د وسلوالو طالبانو د جګړو ویډیوګانې خلکو ته په موبایلونو کې اچول کیږي. د پاکستان د بلوچستان په حالت کې چارواکي وایي چې د ایډز په ویروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 5000 کسانو ته رسیږي، او په تیرو 1.5 کلونو کې د ایډز د ناروغۍ په خلاف مبارزه کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی. دا راپورونه لږ وروسته اورئ. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اورئ.
السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتو، کاناډا او مکسیکو مشرانو پرون د جمعې په ورځ د شمالي امریکا د تجارت نوی تړون لاسلیک کړی دی. دغه درو هیوادونو مشرانو ډونالډ ټرمپ، جسټن ټروډو او انریک پینا نیټو نن دغه سند د شلو سترو هیوادونو د غونډې وړاندې په ارجنټاین کې لاسلیک کړ. د امریکا جمهور رئیس دغه قرارداد په اړه یو خبري غونډه کې وویل چې دغه قرارداد به د تجارت څرنګوالی د تل لپاره بدل کړي.
With our signatures today, we will formally declare the intention of our three countries to replace NAFTA with the USMCA, a truly groundbreaking achievement.
سره له دې چې دغه سند د درو هیوادونو د مشرانو لخوا لاسلیک شوی دی، خو کارپوهان وایي دغه تړون تایید لا هم د درې واړه هیوادونو د پارلمان پریکړې ته اړتیا لري. دغه نوی تړون د امریکا، مکسیکو او کاناډا د قرارداد په نوم یادیږي. د درې هیوادونو ترمنځ د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت تجارت ته لار هواروي. دغه تړون د درې واړو هیوادونو ترمنځ د پخواني تجارتي تړون نافټا ځای نیسي، چې د امریکا اوسنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل ټاکنیز کمپاین راسي په ډیر بد نوم یادوه او ویلي وو چې دغه تړون له وجې د امریکا صنعت ته ډیر تاوان رسیدلی دی. د نافټا تړون د درې واړو هیوادونو ترمنځ په کال 1994 کې لاسلیک شوی وو. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له طالبانو غوښتي دي چې د سولې رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبري پیل کړي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس وویل له وسلوالو سره د سولې د موافقې لپاره مولت نه دی ټاکل شوی، خو د سولې لپاره باید بیړه وسی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نږدې دوې اونۍ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته هیله وښوده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکې به یو سیاسي توافق ترلاسه شي. میرمن ویلز ازادي راډیو ته وویل چې یو مهم فرصت ترلاسه شوی دی او د سولې په هڅو کې باید بیړه وسی. میرمن ویلز د سولې په خبرو کې د افغانانو ونډه مهمه وبلله او ویویل چې امریکا یوازې د دې پروسې د تنظیم کوونکي رول لري. روسیه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړه په اړه خواشینی څرګنده کړې ده چې له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خپله کتنه لغوه کړي. ولسمشر ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له ولادیمیر پوتین سره خپل ټاکل شوی غونډه لغوه کوي. ښاغلی ټرمپ د روسیې لخوا په تور سمندرګي کې د اوکراني بیړیو او ماړوګانو د نیولو په خبرګون کې دا پریکړه کړې ده. ټاکل شوی وه چې ډونالډ ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د جیشل یا ستر هیوادونو د مشرانو په غونډه کې چې په ارجنټاین کې د سره وویني. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د روسي دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه په دې معنی ده چې په نړیوالو او دوه اړخیزو مسایلو بحثونه به وځنډیږي. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د یو ډالر نرخ 142 روپو ته خطرې دي چې تیره ورځ 144 روپۍ وو. د پاکستان خراب اقتصادي حالاتو له وجې له تیرو درو میاشتو راهیسې د پاکستاني کلداري ارزښت پرله پسې غورځېږي. د خبر تفصیل د شکولا ریمزی څخه اورو.
په داسې حال کې چې پاکستان د یو غټ اقتصادي بحران سره مخ دی او حکومت د خپلو خارجي پورونو د ادا کولو په خاطر نړیوال وجهي صندوق ته د 2 میلیارد ډالرو پور خواست کړی دی، نن د جمعې په ورځ په مارکیټ کې د پاکستاني کلداري نرخ یو ځل بیا راپریوته. یو امریکایي ډالر د 142 پاکستاني کلدار په مقابل کې تبادله کېده. د اقتصادي چارو ماهرانو د ای پی خبري اجانس ته ویلي دي چې پاکستان له موجود اقتصادي بحران د راوتلو لپاره د آی ایم ایف یا نړیوال وچی صندوقونه د پیسو اخیستنو علاوه بل لار نه لري.
د هسپانیې سمندري ځواکونو د پنځشنبه په ورځ له 1650 نه زیات غیر قانوني کډوال چې ښځې او ماشومان ورسره وو د مدیترانې په سمندرګۍ کې له جبل طارق تنګي سره نږدې له ډوبېدو نه ژغورلي دي. د یوې ښځې مړی یې موندلی دی او دغه خلک په قاچاقي لارو باندې له شمالي افریقا نه لویدیځې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په اروپا کې پروش کال نږدې 1,60,000 کسان په اچ آی وی ویروس اخته سوي دي. د اروپا روغتیايي ادارو ویلي دي چې دغو تشخیص سوو پیښو 3/4 برخه په اوکراین او روسیې کې ثبت سوي دي. په اچ آی وی ویروس اخته کسان د ایډز ناروغۍ نیسي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
روندونکو خبرونه هم د امریکا غاګ آشنا رو د نوو ردل د هم د روان خبرونه لمړی مطلب د قندز په خار کې د وسلوالو طالبانو د جګړو چاودنو او جګړو ته هڅون کې ترانه او ویډیوګانې د خلکو موبایلونو ته اچول کیږي. د سیمې خلک دغه ویډیوګانو د بندولو غوښتنه کوي. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د قندز په خار کې یو شمیر کسان چې د مرکزی چوک شاوخوایي د دوکانونو په مخ کې کمپیوټرونه یخي د خلکو په موبایلو کې د سندرو او نورو پروګرامونو د اچولو ترڅنګ د طالبانو د جګړو انتحارونو ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې چې د هغوی لخوا جوړې شوې اچول کیږي. د قندز د خار اوسیدونکو وایي چې دغه ویډیوګانې او جګړو ته هڅونکې ترانې د ځوان نسل په فکر منفي اغیز کوي او د زده کړو پر ځای ځوانان جګړو ته هڅوي. د قندز څو تنه اوسیدونکي د طالبانو د جګړو دغه ویډیوګانې د هغوی تبلیغات ګڼي وایي چې باید ځوانان د جګړو پر ځای زده کړو ته تشویق شي.
کمپیوټر او دغه کسان چې دکانونو مخ ته ناستي دوی زیات د ځوانانو په ټلیفونونو کې او میموګانو کې د طالبانو بعضی ترانی او بعضی هغه حادثې چې دوی تک سره کړی دی هغه ته ټلیفونونو کې اچي. دا یقینا چې دوی په ذهن باندې ډېر منفي اغیز لري او دا یو نوې تشویق دی د دوی لپاره. امکان هم د دې موجود دی کوچیر د دې کار مخنیوي ونی شي نو بعضی ځوانان چې د ویډیوګانو او د صوتي دوی تاسیګه کیږي نو امکان د دې موجود دی چې دوی جنگ ته تشویق شي او بل اخره د دولت په ضد بعضی اعمال ترسره کړي.
د طالبانو هغه خلک یا پلویان چې دلته په قندوز کې نو دوی په امریکا دلته یو ډول ترانی ورچوي هغه احساسات ترانی چې د خلکو ذهنونه د جنگ لوري ته تشویق وي او هڅوي او د خلکو احساسات لوړوي. تر یو ډیره حد پورې چې حکومت په دې ګرام بولم چې حکومت ولې په دې برخه کې کار نه کوي او حکومت ولې د دې مخنیوي نه کوي او دا د خلکو په ذهنونو باندې بد اثر او بد تاثیر کوي. نو حکومت نه مې غوښتنه هم دا ده چې ترڅو هغه کمپیوټر کاران چې د سړک پر غاړه باندې کینی او د خلکو میمری او د خلکو فلاشونو ته ترانی اچوي د خلک پات باندې کې لیدې کار څخه دغه د خلکو ذهنونه د تعلیم او د آبادی په لور باندې راول نه دا چې د خلکو ذهنونه خراب کړي او د جنگ لوري ته واړه ماشومان او تنکی ځوانان وهڅي دا د ملک د بربادی په خاطر باندې یو بد کړ نه ده.
زه محمد حسن د قندوز اوسیدونکو يم. طالبانو ناتونه دي او طالبان د جنگ صحنې دي دا باید وانه چول شي. دا د خلکو په ذهنونو باندې یو بد قسم تاغیز لري چې خلک تشویقی جنگ ته د نوی نوی ځوانانو په زړونو کې داسې احساس پیدا کیږي چې شاید دا کار خکاروي. موږ اکثره ته ګورو چې په دې بخارونو کې د 200 روپیه په مت په بدل کې ترانه چول کیږي د طالبانو. نو خار مینس کې د طالبانو دغه فعالیت د چې د خلک د 40 روپیه یا د 10 روپیه په مقابل کې ترسره کوي.
د قندوز د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت وایي چې دوی به هڅه وکړي هغه څه چې د دوی دنده ده مخوي ونیسي.
مد ولکلندې چې د هغه خلکو چې هغه بیت د حکومت سره تضاد کې دی او جنگي او د هغه یعکرې مفکوري چې دی حکومت هغه چې غلطه فلشونه دلاري او د سیډیان دلاري بازار بازار کې خرڅيږي نو دا ډېر تاثیر لري. کوشش وکړو هر هغه کړنې چې څوک غیر قانوني او هغه چې زمونږ مربوط وي نو دغه مخه ونیسو.
د قندوز اوسیدونکو د دې ترڅنګ چې دغه ډول ویډیوګانو او احساساتي ترانو بندیدل غوړي زیاتوي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان له کلونو کلونو هڅه کوي چې د وسنی نظام پر وړاندې خپل تبلیغات پراخ کړي. دوی وایي همدا علت ده چې ورځ تر بلې د خار شاو خاصیمو کې خلک له وسلوالو طالبانو سره فکری توافق پیدا کوي او د جګړې پر وخت ورسره مرسته کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د پاکستان د بلوچستان په ولایت کې چارواکي وایي چې د ایډز په ویروس د اخته کسانو شمیر شاوخوا 500 ته رسیږي. د چارواکو په وینا ګڼ شمیر زندانیان هم د ایډز په ویروس اخته دي. نور تفصیل د کوټینه د امریکا غاګ د خبريال جمیل خان پر راپور کوي.
په بلوچستان کې د ایډز د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر افضل خان په خبري کانفرنس کې وویل چې دلته په بلوچستان کې د ایډز د وایرس څخه د خدمت سوو کسانو شمیره زیاته شوې ده چې لوی سبب په عام خلکو کې د پوهنې کمی ده. دا وخت په بلوچستان کې د ایډز د ناروغ شمیره د 1500 زخه په 5000 ته رسیدلې ده. د ایډز د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر افضل خان پر مخ زیاته کړله چې د بلوچستان په زندانونو کې هم د ایډز ناروغ زیات شوی دي.
بلوچستان کے گڈانی، کوئٹہ، تربت اور دیگر جیلوں میں 4404 قیدیوں کا ٹیسٹ کیا گیا، تو ان میں سے 71 مریض ایچ آئی وی میں مبتلا پائے گئے.
د بلوچستان د ګډانی، کوټی، تربت، نورو زندانونو کې دوی د 4400 زندانیانو ازموینه وکړله چې په دوی کې یو اویا د ایډز په وایرس ککړ وموندل شو. د بلوچستان د ایډز د کنټرول د پروګرام مشر پر مخ زیاته کړله چې دلته په بلوچستان کې لس نرشزیان هم د ایډز په ناروغي باندې اخته دي. ډاکټر افضل خان وویل چې دا وخت په بلوچستان کې ودر له 100 ته نږدې د ایډز ناروغ رجسټر دي چې په دغو کې 2900 ناروغ ته علاج ورکوي.
بالخصوص بلوچستان انجکشن کے ذریعے نشہ لینے والے افراد زیادہ تر اس کا شکار ہوتے ہیں. جنسی بیرا روی، حجام سے شیو کرانے، خون لگاتے وقت اس کی تشخیص نہ کرانا بھی ایڈز کا موجب بن رہا ہے.
په ځانګړي توګه په بلوچستان کې دا د سورنج په ذریعہ باندې د نشې د کارولو زیاتره پر دې باندې اخته دي. جنسی اړیکی، پنایانو باندې حجامت کول او د وینې په لګیدو په محل باندې د دې ازموینه نه کول د ایډز ناروغي تر ټولو مهم سبب ګرځي. او دغه ډول زیات شمیر شزی په لاسو باندې خالونه هم وهي چې هغه ستن صفه نه وي، او دغه ډول خلک استعمال شوی سورنجان هم کاروي.
پاکستان میں اب تک ایڈز سے مرنے والے مریضوں کی کل تعداد 6200 ہے، جبکہ بلوچستان میں 231 افراد اب تک اس مرض کی وجہ سے موت کے منہ میں جا چکے ہیں.
ڈاکٹر افضل خان اول چی پا پاکستان کی تر اوسه پوری د ایڈز څخه 5200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، او دغه ډول په بلوچستان کی تر اوسه پوری له ایڈز څخه 211 کسان په حق رسیدلی دي. ډاکټر افضل خان وویل چې د ایډز په حق لاباندی په خلکو کې د پوهې و خورولو ته سخت اړتیا ده. جمیل خان، آشنا ریډیو، کوټه.
توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د تجارت په سر پیدا شوی تاوتریخوالی او د امنیتي موضوعاتو د جنجال په باب یو حل ته ورسیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال نایک چنګ په دې راپور کې اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین تجارتي میتود بې انصافي ګڼي. په ارجنټاین کې د خپل چینایي انډول شی جی پینګ سره د ملاقات نه د مخه ټرمپ د چین سره د تجارتي ورکړې راکړې لپاره خپل شرایط څرګند کړي وو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دا واقع کېدای شي، موږ ښه روابط لرو. اساسي خبره دا ده چې چین د موږ سره باید په باانصافه توګه رویه وکړي. دوی دا کار نه دی کړی. دوی باید د موږ سره په باانصافه توګه سلوک وکړي. امریکایي چارواکو په بیجنګ تور ولګاوه چې د ذهن تنویری شایان او وسیلې غلا کوي، او د نړیوال تجارت د سازمان د یو غړي په حیث له خپلو مسؤلیتونو نه سرغړونه کوي. دوی وایي د جی شل په غونډه کې د خبرو هدف دغو او نورو اندېښنو ته ځواب ویل دي. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هیدر نوټ وایي
The president and his team will pursue several administration priorities, including promoting global and domestic economic growth and prosperity.
جمهور رئیس او د دې ټیم به یو شمیر اداري لومړیتوبونه تعقیب کړي چې په دې کې بین‌المللي او کورنی اقتصادي ودی پیاوړی کول او سوکالي شامل ده. د آزاد، عادلانه، دوه اړخیزه تجارت او د عادلانه اقتصادي سیستم ډاډ ورکول دي. زیاته همکاري مالی مارکیټونو تقویه کوي، د ښځو اقتصادي قوت پیاوړی کوي او د انرژۍ منابعو ته لاسرسی ولري. مګر د امریکا او چین په روابطو کې تازه رویش د خوشبینۍ دلیل نشي کېدی. د واشنگتن شکایتونه د تجارت نه په اخوا دي، او د بیجنګ تیری کوونکي سلوک ته ګوته نیسي چې غواړي د چین د جنوبي سمندرګي په زیاته برخه باندې کنټرول ولري. د کالیفورنیا د پوهنتون استاد سوزان شیریک نه وایي
It's starting to look like an irresponsible and selfish power. دا
د یو غیر مسؤول او خودخواه قدرت په شان معلومیږي. فقط د خپل ملي حاکمیت د ادعاو سره علاقه لري چې هغه د جنوبي چین له سمندرګي نه عبارت دی، او زه فکر کوم چې دا د چین بین المللي شهرت ته تاوان رسوي. په چین کې د امریکا پخوانی سفیر وستن لارډن وایي د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې دوامداره خبرې ډېرې مهمې دي. په چین کې د امریکا پخوانی سفیر وینسټن لارډ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
we've got to strive to make sure we avoid miscalculation. That's why I think we should have more dialogue, not less.
موږ باید کوشش وکړو چې سوء تفاهم د لری کولو ډاډ ورکړو. زه فکر کوم چې موږ باید ذاتی خبرې وکړو، حتی که وخت دغه خبرې ګټورې هم نه وي. موږ غواړو چې په لوړه سطح تماس وساتو. لارډ ویلی هیڅ یو هیواد جنگ نه غواړي. مشران په دې هفته کې غونډه کوي. دا د داسې فرصت په حیث لیدل کیږي چې دغه خړ پړ روابط بیرته عادي حالات ته ور وګرځول شي.
درنونکو ملګری ملتونه وایي چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې سلګونه زره مهاجر په خرابو شرایط کې ژوند کوي او نړۍ هم هیر کړی دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالي لیسا شلاین په دې راپور کې اوري چې زه اشرف الله رحیمزوی تاسو ته دراوروم. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا یونیسف د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ماشومانو د وضعیت په حق له په تازه راپور کې اندېښنه ښودلې ده. په راپور کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی دی، ویل شوی دی چې سلګونه زره ماشومان د څو کلونو راپدې خو د جګړو له وجې په خراب وضعیت کې ژوند کوي او نړیوالې ټولنې هم ورته پام نه دی کړی. په راپور کې ویل شوی چې د مرکزی افریقا جمهوریت د ماشومان لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک او د ژوند کولو لپاره سخت ځای دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په دې هیواد کې په هرو دریو ماشومانو کې یو یې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په دې معنی چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شاوخوا 1.5 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري چې ژوندۍ پاتې شي. لزګونه زره ماشومان په سوې تغذی اخته دي او د مارک د خطر سره مخ دي. ملګری ملتونه وایي په دې هیواد کې د ماشومان سره چې جګړو زپلې تل دا ویروي چې یا به ووجل شي او یا به پرې تشدد وشي. د مرکزی افریقا د جمهوریت لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې استادې کریستین موهیګانا وایي په دې هیواد کې ماشومان د نړۍ مرستې ته سخت اړتیا لري. هغه وایي کله چې 15 کاله وړاندې د دې هیواد په پایتخت کې جګړې پیل شوې نو نړۍ هم ورته یو څه پام وکړ، خو د هغه وخت را په دې خوا سره لیدې چې حالات د بد نه بدتر شوي دي. هیڅ هم د هیواد ته چندانې پام نه دی کړی او ټولو هیر کړی دی. میرمن موګینا د راپور په حق امریکا غږ ته داسې وویل:
چلډرن آر ات ریسک آف وایلنس، ریکروټمنت انټو آرم ګروپس، سیکشوال وایلنس.
هلته ماشومان د تشدد د خطر سره مخ دي، یادا چې وسلواله ډلې به یې د جګړې لپاره استخدام کړي. د جنسي تشدد خطر په زور شاقه کارونه او سوء تغذیه د ټولنې غټ اندېښنه ده. بل کال به دومره زیات شمیر ماشومان د سوء تغذیه په خطر علاج ته ضرورت ولري چې دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، ځکه چې د اندازې نه زیات خلک د جګړې له وجې بې ځای شوي دي او هغوی نشي کولی چې فصلونه وکړي. مارکسی مرکاډو دغه راپور لیکلی. هغې امریکا غږ ته وویل چې یونیسف د همدې میاشتې په سر کې خبرداری ورکړی و که په دې هیواد کې امنیتي تدابیر بهتر نشي او خلکو ته دا زمینه مساعده نشي چې خپل فصلونه وکړي، نو ښایي چې په هغه هیواد کې به قحطی راشي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ماشومان باید ته انتظار ونه باسي چې اول نړۍ هلته قحطی اعلان کړي او بیا ورسره مرستې وشي. تر څو چې د قحطی اعلان کیږي، ګڼ شمیر ماشومان به وختي د ولګې دلاسه وژل شوی وي. یونیسف د مرکزی افریقا د جمهوریت سره د مرستو لپاره د 5.5 میلیونه امریکایي ډالرو مرستو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه ورته نیمایي د پیسې هم نه دي ورکړل شوي. ملګری ملتونه وایي دا پیسې به د هغو ماشومانو د ژوند په بچ کولو مصرف شي چې د سوی تغذیې له وجې د مرګ د خطر سره مخ دي، او هم به خلکو ته پرې د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاستئ چې د واشنگټن نه نشریږي. په تیرو دیرشو کلونو کې د ایډز د ناروغۍ په خلاف مبارزه کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی. په داسې حال کې چې د ډسمبر په لومړۍ نیټه یعنی نن د ایډز دیرشمه نړیواله ورځ لمانځل کیږي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې ماریسا ملتن په دې راپور کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي ویره، پیغور او ناپوهي د ایډز د ناروغۍ دلیلونه دي چې نه ختمیږي، ځکه ډاکټران د ایچ آی وي علاج کولی شي او له دغه ویروس نه د ایډز ناروغي پیدا کیږي. په علاج کولو سره هیڅوک د ایډز له ناروغۍ نه مري او په دغه ویروس څوک یې بل چاته نشي ورکولی. سره پر دې ضرور نه ده چې د مخنیوي په تراپۍ سره بل چاته ورشي. ډاکټر جرید بایتن چې د واشنگتن په پوهنتون کې د ایچ آی وی ویروس متخصص ته موږ سره د سکایپ له لارې وغږېده او وایي د دغو وسیلو باوجود موږ لا تر اوسه په دې نه یو قادر شوي چې له منځه یوسو. بایتن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
because the ability to deliver those at the scale with the coverage needed to
څنګه په دې اندازه سره غم خړل شو او په دې نیو قادر شوی چې پیدا کړو ایچ آی وی چیرته باید وي. تقریبا 1 میلیون کسان هر کال د ایډز له ناروغۍ نه مري. د کالیفورنیا د سانتیاګو د پوهنتون استاد استفنی سترات دی د سکایپ له لارې وایي اکثره وخت د درست نړۍ په ځینو ټولنو کې خلک د ایچ آی وی په ویروس اخته کیږي. سترات دی خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There's populations at risk for HIV infection all over the world that are underserved and these include injection drug users and sex workers in particular.
په درسته نړۍ کې ناموزونه خلک شته چې په خاصه توګه په دوی کې هغه کسان شامل دي چې مخدره مواد ځان ته پیشکاری کوي او جنسي کارکونکي دي. په دوی کې هم جنس بازان، بندیان او دغه کسانو جنسي انډیوالان شامل دي. پروفیسر سترات دی نو وای هغه کسان چې وګوي یا د خپل لومړنۍ ضرورتونو په باره کې اندېښنه لري د ایچ آی وی پروا به نه لري. سترات دی بیا وای
My research and research in this field really shows that you need to address the whole person and their needs.
زما څېړنه او واقعن په دې ساحه کې زما څېړنه خی د یو کس ټول غم باید وخړل شي او د دوی د روغتیا د اندېښنو په حیث باید د ایچ آی وی غم هم وخړل شي. ستاتی دی وای تر څو چې دغه شان واقع کیږي هیوادونه به د ایز ټولنیز او اقتصادي دروند قیمت ادا کوي. برسیره پر دې بایتین انوای هر چاته باید د ماینو علاج کولو موقع وي. بایتین بیا وای
The biggest thing that we've learned for preventing HIV in the last decades is that there is no magic.
موږ په تیرو لسیزو کې د ایچ آی وی د مخنیوي په برخه کې چې څه یاد کړی دي هغه دا دی په هغه کې معجزه نشته ده، مګر ټول واقعي خوشیان چې سره یو ځای کړو او دا واقعا یو ډول تاثیر کوي او هغه بیا معجزه ده. ساینس پوهان وایي له دغو وسیلو نه کار اخیستل چې عبارت دي د خلکو له پوهاوي او د زیاتو خلکو علاج کول پیغور کمولی شي او موږ بالاخره د واکسینو سره یو ځای د ایډز ناروغي پای ته رسولی شو.
د پکتیکا ښځو د حکومت نه غوښتي دي چې د سولې مذاکرات دې لا ګړندي کړي. دوی ویلي دي چې په جګړې کې تر ټولو ډیر زیان ښځو ته رسیږي. نور تفصیل د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی په راپور کې اوري.
په دې غونډه کې چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې جوړه شوې وه د لومړۍ میرمنې له دفتره د راغلي پلاوي په ګډون د دغه ولایت سلګونو ښځو د ښځو د حقونو مدافعینو پکې ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوې فعالې نبیله مصلح د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع یادې شوې غونډې ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات لا ګړندي کړي.
افغان خزې د نورو قشرونو په پرتلا ډیر سولې ته اړتیا لري. په جنگ کې تر ټولو ډیر خزې زیانمنونکي دي. همدا خزې دي چې خاوند، پلار او ورور له لاسه ورکوي. له همدې کبله دوی مجبوریږي چې د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه واخلي.
د څېړونکو په وینا له دې کبله چې خزې په جګړه کې ډیر زیانمنونکي دي کولای شي د نورو ملي مسایلو د هواري په څیر د سولې په پروسه کې هم مهم او اغیزناک رول ترسره کړي. د پکتیکا د ښځو چارو رئیس بی بی هوا خوشیوال دغې غونډې ته په خبرو کې د هغو ښځو د ژوند پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه چې د کورنۍ نارینه غړي د رواني جګړې قرباني شوي.
زنان عموما سره تا
ټولیز ډول ښځې سوله د ټولنې د پرمختګ اساس بولي او تل یې د سولې پلوي کړې ده. ښځې په جنگ کې له هر اړخه متضرر دي. جګړې د ښځو په روغتیا او اقتصاد منفي اغیز کړی دی.
د پکتیکا یوې اوسیدونکې ماموزۍ زیور بیا پر مذهبي او قومي مشرانو او ښځو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې وکړي. میرمن زیور په دې پروسه کې د ښځو ونډه د خورا ډیر ارزښت وړ وبلله. د افغان میرمنو ملي اجماع د لومړی میرمنې رولا غنی په مشرۍ د افغان ښځو شبکې او د ښځو چارو وزارت په ګډو هڅو رامنځته شوې. د اجماع تر دې مهاله د هیواد په 15 ولایتونو کې د غونډو له لارې د سولې د ټینګښت په تړاو د ښځو غږ اوچت کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي د مرکزی امریکا په سلګونو اتباع یې بیرته خپلو وطنونو ته استولې دي. دغه مهاجر په هغه کاروان کې وایي چې د امریکا په لور روان ول. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې باندې 450 مهاجر چې اکثر نارینه له مکسیکو نه روان شوي دي او خپل وطنونو هندوراس، السالوادور او ګواتیمالا ته د ستنېدو په وخت کې د نومبر په میاشت کې ورسره امرسته وشوله. دغه اداره وایي د 4000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي چې د مکسیکو سرحدي ښار تیجوانا ته رسیدلی دي، له دوی نه څه باندې 300 بیرته خپلو وطنونو ته په ستنېدلو کې علاقه ښودلې ده. د بین المللي مهاجرت لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا IOM نطاق جویل ملمن وایي د ده اداره د هغو کسانو لپاره چې غواړي بیرته خپلو اصلي هیوادونو ته ستانه شي په ترانسپورټي وسیلو کې مرسته کوي چې په محفوظه او باحیثیته توګه یې په خپلو هیوادونو باندې وسپاري. د امریکا غږ ته ویل هغه کسان به چې د خپل امنیت په باره کې اندېښنه لري حکومتي موسسو ته محول کړی شي. کله چې دوی خپلو هیوادونو ته ورسیږي نو د دوی سره به مرسته وکړي. ملمن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We are aware of clan violence or gang violence in a lot of these neighborhoods, and of course IOM has a long standing program of assisting LGBT especially teens.
موږ په دغه ډیرو سیمو کې د قومي ډلهییز تاوتریخوالي نه خبر یو او البته IOM په دغه هیوادونو کې د مرستې کولو په خاصه توګه د ماشومانو سره د مرستې کولو یو ډیر ښه پروګرام لري. ځکه نو موږ پوهیږو دغه ډول موضوعات به ټولنیزو موسسو او حکومتي موسسو ته راجع شي چې دوی ورسره مرسته کولی شي. ملمن وایي ډیرو مهاجرو د مرستو د رسولو کارکوونکو ته وویل دوی غواړي خپلو هیوادونو ته بیرته ستانه شي. دوی د ټولنیزو رسنیو او تلویزیونونو له لارې د امریکا د کاروانونو په باره کې معلومات لاسته راوړل او په ډیر شوق د دوی سره یو ځای شولو. دی وایي یو څوی په خطر باندې غور وکړه او ډیر ستومانه کوونکي سفر ته دوام ورکړه. دی وایي دوی ټولو په امریکا کې د کار د پیدا کولو په باره کې فکر کوو. د مهاجرو د ګټې لپاره په ګواتامالا، مکسیکو سیټي او تیجوانا کې د معلوماتو نیم لیکلو لپاره به غرفې پرانستې وي چې کورته په خپله خوښه ستنېدو په برخه کې د مهاجرو سره مرسته کیږي. دی وایي د دغه پروګرام سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 1.2 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په دې عقیده دی له جنوبي سرحد نه د مهاجرو غیر قانوني داخلېدل د امریکا ملي ګټو ته تاوان رسوي. مکسیکو دا رپورټونه رد کړي دي چې وایي سیاسي پناه غوښتونکو ته به په دغه هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکړي تر څو چې د امریکا د مهاجرو په محکمو کې قضاوي فیصله کیږي.
او او درنډونکو پمده سره د امریکا غا غشنه رادیو د سهارنۍ خبری خبرونه مطالب هم پایته ورسیدل. مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنه رادیو راتلونکو خبرونه د افغانستان په وخت مخام په و بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې کو تاسو ټول په لوی لاس پرم پاتې ورځ منک مرغه. خو د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی یو څو شبو کې دری خبرونه.